شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو خبرونه اوري د غرمې دولس بجې دي د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه تر یوې بجې ده نن د پنځم به ورځ ده د هوت میاشتې اوله ده 1300 اتنوی هجری المریز کال نن د 2000 شلم میلادی کال د فبروري د میاشتې ل شلمی نیټه سره برابر ده د ازادي راډیو د ننوزی په خبرونو کې به تاسو خبرونه ورپوټونه اوري د افغانستان پر انتخاباتو باندې تاسو تازه معلومات ورکوو خو اول ورځو زموږ همکار رحمت الله افغان ته چې د افغانستان او نړۍ د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه درته وړاندې کوي
په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکی مخکښ امریکایي سناتور لینسی ګراهام ولسمشر محمد اشرف غنی ته په ټاکنو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړي د افغانستان د ملکی هوایي چلن د ادارې مشر وایي د چین د ووهان له ښاره د افغان محصلینو د انتقال لپاره بشپړ تیاری نیول شوی او د چین د حکومت اجازه ته دوی منتظر دي او د امریکا پوځ وایي ایران په یمن کې د سعودي ملاتړ برخمن حکومت په وړاندې د جګړې په ترڅ کې د یمن حوثي یاغیانو ته پرمختللي وسلې ورکوي اهم بشپړ خبرونه مخکخ امریکایي سناتور لینسی ګراهام ولسمشر محمد اشرف غنی ته په ټاکنو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړي خغلی ګراهام نن پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د غشان افغانانو ته په شجاعت سره په دې ډیموکراتیکه پروسه کې د ونډې اخیستو مبارکي هم وایي له دې وړاندې تیره شپه د بهرنیو اړیکو او سیاسي پالیسۍ په چارو کې د اروپایي ټولنې جګپوړي استازي جوزف بوریل هم خغلی غنی ته د ټلیفون له لارې په ټاکنو کې د بریالیتوب مبارکي ویلې ده په دې اړه د اروپایي ټولنې له لوري په خبره شوې اعلامې کې ویل شوي چې اروپایي ټولنه دې ته سترګې په لار ده چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی تر مشرۍ لاندې د افغانستان د نوي حکومت سره په ګډه کار وکړي د اروپایي اتحادیې په اعلامې کې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیونونو کار ستایل شوی په اعلامې کې ویل شوي اروپایي ټولنه د انتخاب تو د نظم ادارې ستای چې د ننګونو باوجود خپل کار وکړ د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې مشر وایي د چین د ووهان له ښاره د افغان محصلینو د انتقال لپاره بشپړ تیاری نیول شوی او د چین د حکومت اجازه ته منتظر دي محمد قاسم و فیزاده دا خبره نن ازادي رادیو ته وکړه
دی
وایي دغه محصلینو د انتقال لپاره نیټه سبا جمعه وړاندیز شوې او د شوې پریکړې له مخې د بهرنیو چارو وزارت لخوا د چین له دولته د آریانا د الوتکې د اجازه ورکولو غوښتنه شوې ده موږ دغه جواز ته منتظر یو که هغه په موقع صادر شي په همدې نیټه یعنې سبا به الوتکه چین ته ولاړه شي او دغه محصلین به افغانستان ته را انتقال کړي د چین په ووهان کې چې د کرونا وایرس د خپرېدو سرچینه بلل کېږي شاوخوا 240 افغان محصلین بند پاتې دي افغان چارواکو ویلي چې د کابل هوایي ډګر ته د دغه محصلینو تر انتقال وروسته به هغوی د دوه اونیو په مخه په قرنطین کې وي تر اوسه د کرونا وایرس له امله شاوخوا 2000 کسان مړه شوي او له 10000 زیات کسان پرې اخته شوي دي د حکومت لوري ملت ته د حساب ورکولو لړۍ چې یو میاشت به دوام وکړي نن په کابل کې پیل شو د افغان حکومت د رسنیو د مرکز مشر فیروز بشری په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې وویل چې سږ کال به د ملت ته حساب ورکولو دا پروګرام د نورو کلونو په پرتله متفاوت وي نوموړي ویل حکومت ژمن دی چې له قانون سره سم ملت ته هر اړخیز اطلاعات او معلومات ورکړي د چارواکو په وینا په دغه پروګرام کې به د 21 وزارتونو په ګډون له 500 زیات بودیجوي اداري واحدونه ملت ته د خپل مالی کال راتلونکو پروګرامونو اداري تشکیلاتو پرمختګونو او د کارونو په وړاندې د ستونزو په اړه معلومات ورکړي له ازادي راډیو نه د دې سات خبرونو ته دوام ورکوو دا هم څو سیمهیز او نړیوال خبرونه د امریکا پوځ وایي ایران په یمن کې د سعودي لملاتړه برخمن حکومت په وړاندې د جګړې په ترڅ کې د یمن حوثي یاغیانو ته پرمختللې وسلې ورکوي دا خبره د امریکا په مرکزی قمندانۍ کې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو مسول تورن بیل اوربان پرون په پینټاګون کې خبریالانو ته وکړه یو شمیر ضبط شوي وسلو تصویرونه نوموړي هم په دغه غونډه کې ښکاره کړل چې دغه وسلې د حوثیانو لپاره له ایران راغلي دي اوربان وویل د هغه وسلې دي چې د امریکایي د سمندري ځواکونو نورماندي بیړۍ سباندي یو ونې مخکې ضبط کړي چې په دغه وسلو کې پنځوس د روسي رهبری کیدونکې د ټانک ضد توغندیز ایرانی ساخت توغندی او لزمکی هوا ته ایرانی ساخت درې توغندی شامل دي. او د جرمنی پولیس وای فرانکفورت ته نږدې د هواناو په خار کې د ډزو په دوو پیښو کې اته تنه وژل شوي دي. تر اوسه د دغو ډزو انګیزه نه ده څرګنده او امنیتي ځواکونه د هغو مشکوکو کسانو په لټه کې دي چې د پیښې له ځایه د یو موټر په وسیله تښتېدلی دي. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې وسلوالو د دغه ښار په دوو رستورانتونو کې پر خلکو ډزې کړې دي. په دې پیښه کې څو تنه نور ټپیان شوي هم دي. د جرمني بلیټ ورځپاڼې ویلي چې حمله کوونکو لومړی په دې رستورانتونو کې پر خلکو ډزې وکړې او وروسته یې د ښار په یو واټ کې خلک په نښه کړه. د خبرونو پای.
دا اکرام الله اکرام څخه مننه چې تاسو ته خبرونه وړاندې کړل. پام وکړئ د خبرونې د نورو مطالبو تفصیل ته. د افغانستان په حالاتو باندې په راپورونو کې اول مطلب دا دی چې د افغانستان په حکومت کې اجرایي ریاست وایي چې دوی به تر هغو پورې خپل کار ته ادامه ورکوي چې په افغانستان کې یو مشروع رئیس جمهور واک ته ورسیږي. د افغانستان د اوسني جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویاند صدیق صدیقي ازادي راډیو ته ویلي چې په نوي حکومت کې به اجرایي ریاست نه وي. دغه لانجې ته مکتنه کړې ده. د اجرایي ریاست سره مخبري کړې دي او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانکزي سره غږېدلې.
اصل ستونزه د پنځو کالو را په دخوا شروع شوې ده. هغه وخته چې د ملي وحدت حکومت امریکایانو جوړ کړ او یو نامشروع حکومت رامنځته کړ، د افغانستان اساسي قانون مات کړ. بیا په تېره بیا د جمهور
په دې خبرونه کې مو په ولایتي رپورټونو کې له هلمند د کوچنیانو پر دې ستونزو رپورټ راخیستی چې وایي ښوونځي نسته.
د حکومت غوښتنه کوم چې موږ ته مکتب جوړ کړو چې یخنۍ درس نه ویل کېږي، سړی نه راتلی شي، نه شوق به راځي.
په نړیوالو مسایلو کې مو د کرونا ویروس له امله د تلفاتو ته کتنه کړې ده. تاسې خبر یاست چې پرون په ایران کې چارواکو وویل چې دوه کسان په کرونا ویروس باندې مړه شوي دي. په چین کې دغه ویروس ته کنټرول لپاره په شدت هلې ځلې کېږي. او په دې خبرونه کې ستاسې پیغامونه خپرو. که تاسې د افغان بیسیم ټلیفونونه لرئ پرته سوه تله شمېره باندې موږ ته پیغامونه راواستوئ او پر دې باندې خپل نظر راکړئ چې په افغانستان کې د انتخاباتو لانجې ته تاسو څه فکر کوئ. اوریدونکو تاسو خبر یاست چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د بیا ګټلو رسمي وثیقه وسپارله. د افغانستان جمهور رئیس به نوی حکومت جوړوي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقي پرون ازادي راډیو ته ویلي و چې په نوی حکومت کې به اجرایه ریاست لسره نوي. خو د اجرایي ریاست ویاند امید میسم نن د ازادي راډیو ته ویلي چې یوازې مشروع ولسمشر کولای سي چې د افغانستان د نوي حکومت د جوړښت په اړه پریکړه وکړي او دوی به تر هغو پورې خپل کار باندې خپل کار ته دوام ورکوي او پر خپلو چوکیو به ناست وي چې په افغانستان کې یو مشروع جمهور رئیس واک ترلاسه کړي. زما همکاره فیروزه عزیزي لا امید میسم سره ژغه دلیدا دا بعد د خبرو نور جزئیات وړاندې کړي.
فرشته جان مننه. سلامونه تاسو ته. د ازادي راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته. د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د وروستیو پایلو تر اعلان وروسته اوس د ملي اوالي حکومت اجرایي ریاست وایي چې دا ریاست به لا هم خپل کار ته دوام ورکوي. د دغه ریاست مرستیال ویاند امید میسم نن د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یوازې مشروع ولسمشر کولای سي د راتلونکي حکومت د جوړښت په اړه پریکړه وکړي.
تنها رئیس جمهور برآمده است.
دی وی وازی هغه ولسمشر چې د خلکو د ارادې او مشروعیت همدارنګ هغه ولسمشر چې د اساسي قانون او انتخابات قانون لمخه پراته ل درغلې او فریب راغلی وی کولای شي د راتلونکي حکومت د جوړښت په اړه پریکړه وکړي. دی وی لا هم موږ په داسې حالت کې یو چې دواړه لوري ځانونه بریالي اعلانوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له شاوخوا 15 میاشتو ځنډ وروسته د سې‌شنبې په ورځ د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړې. دغه کمیسیون محمد اشرف غنی د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو منتخب ولسمشر په توګه اعلان کړ، خو د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې مشر عبدالله عبدالله په دویم ځای کې بللی دی او دای په رایو په اساس البته په دویم ځای کې راغلی دی. خو د ولسمشر غنی انتخاباتي سیال عبدالله عبدالله دغه اعلان له قانون سره په ټکر کې وباله او د ټول ګډون حکومت جوړولو اعلان یې وکړ. دا په داسې حال کې ده چې په 2014 میلادي کال کې د ولسمشر انتخاباتو له کړکېچ وروسته د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر البته پخوانی وزیر جان کیری په منځګړیتوب اجرایه ریاست د ملي یووالي حکومت په چوکاټ کې په لومړي ځل جوړ سو. که څه هم تر دې دمه د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ولسمشر غنی ویاند صدیق صدیقي تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکي نوي حکومت کې به اجرایه ریاست نه وي. بله فرشته جانې،
ډېره مننه فیروزی عزیزی. فکر کوم معلوماتي کافی و ډېر مفصل و اوریدونکو ته به یو نظر پیدا سوی وي چې د انتخاباتو په ارتباط څه کیسه روانه ده. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې محمد اشرف غنی 15.64 رای ګټلی دي، خو د اجرایي ریاست ویندوی لکه څنګه چې زما همکاري فیروزی عزیزی ویلي چې دوی مشروع جمهور رئیس غواړي او تر څو چې مشروع جمهور رئیس په کار پیل وکړي دوی به خپل کار ته ادامه ورکړي. خو پر همدغه مسله باندې په کابل کې د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانکزی سره زما همکار نوریاس نوري مرکه کړې ده. ستانکزی په دې باور دی چې په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت جوړېدل اصلا غیر قانوني کار و او د افغانستان د اساسي قانون د نقص په بیه دغه کار شوی و. د دوی مرکه به واورو.
زه فکر کوم چې اصل ستونزه د 50 کالو را په دخوا شروع شوې له هغه وخته چې د ملي وحدت حکومت امریکایانو جوړ کړ او یو نامشروع حکومت یې رامنځته کړ. د افغانستان اساسي قانون مات کړ. بیا په تېره بیا د جمهور رئیس د کار موده د تېر کال د جوزا په اولو کې ختمېدله. بیا د افغانستان اساسي قانون مات شو. د انتخاباتو وار ځنډېدل، د انتخاباتو د نتایجو نه اعلانول او په پایله کې په ډېر شتاب سره د انتخاباتو د پایله اعلان د ده باعث وګرځېده چې هم په داخل کې هم د باندې شکو در رامنځته کېږي. له بلې خوا نه د ډېرې ټیټې شمېرې کسانو ګډون په انتخاباتو کې د انتخاباتو مشروعیت سیاسي لاس تر سوال لاندې راوړی او درېیم دا چې وروسته د اعلان نه تاسو وینئ چې مختلف قشرونه په داخل کې عکسالعمل لري. دا د باعث کېږي چې د افغانستان بینالمللي متحدین چې هغوی ته اولویت هم سوله لري باید له چا سره عمل وکړي.
تا د ډیموکراسۍ یو اصل دی، کله چې انتخابات کېږي په انتخاباتو کې که هر څوک هر څومره رایې ګټي هماغه ګټونکی اعلانېږي او که هر څومره کسان هم په انتخاباتو کې رایې کاروي هماغه ته مشروعیت ورکول کېږي. نړیوالو ملاتړو د انتخاباتو د نتیجې تر اعلان مخکې پر دې ډېر فشار راوستی و چې باید د انتخاباتو کمیسیونونه دغه نتیجه ډېر ژر اعلان کړي. نتیجه اعلان شوه، دوی ولې د دغه نتیجې هرکلی ونه کړ هغسې چې لازمه وه؟
او شکونه وجود داری. مثلا هغه میکانیزمونه چې د شکایت کمیشن باید رعایت کړي و هغه یې رعایت نه کړ، که رعایت شوي هم ډېر په مخفي ډول. په حقوقي لحاظ د سمپل نیولې مثلا د هغه مشکوک آراو په ارتباط د آراو نه تغییر چې اصلا هېڅ تغییر ونه کړ په دومه مرحله کې د شکونه رابسته کړي دي. زه فکر کوم دوی لازم ایجاد کړي او د دوی استازي به په افغانستان کې خپل لازم مطالعات مستقیم او غیر مستقیم ډول ترسره کړي وروسته د هغه بحثونه عمل وکړي.
انتخاباتو کمیسیونونو خپل کار پای ته ورسوه. د انتخاباتو مسله له حقوقي پړاوه نو نوره ختمه شوې ده. مسله و سیاسي رنگ خپلوي. څه فکر کوئ چې بیا به موږ د ملي یووالي د حکومت په بڼه باندې کوم بل حکومت ولرو؟ د موازي حکومت د جوړولو څه فکر کوئ چې آیا اوس امکان شته چې په افغانستان کې دغسې دوه حکومتونه جوړ شي چې د افغانستان خلک د ملي یووالي د حکومت د تیرې تجربې څخه هم درس اخیستی دی چې هغه نور د افغانستان د خلکو لپاره د زغملو وړ نه ده، نو دوه حکومتونه به وزغملی شي؟
اول به راشه د موازي حکومت، زه فکر نه کوم چې اول په اول قدم کې داسې اضافیت وجود ولري چې موازي حکومت را جوړ کړي. تجربې خورده پنځه کاله په ملي وحدت حکومت جوړ شو، نو اندازه تر به چیرې چې موازي حکومت رامنځته شي. دومه خبر داره چې موازي حکومت د افغانستان په عامه ذهنیت کې د افغانستان خلک ادا د افغانستان سیاسیونه نه مني، دا د افغانستان د ثبات دپاره، د افغانستان د ناورین دپاره چې جریان لري متاسفانه او بل ګزار به وي، دا په هېڅ وجه د افغانستان په خیر نه وي. او په نهایتا کې زه فکر نه کوم لکه چې خپله دغه ټیم چې غواړي چې دغه مسله مطرح کوي، تېره شپه مطبوعاتو کې صراحت ویلی چې موږ موازي حکومت نه غواړو، موږ یو حکومت غواړو چې د غویم عامه ذهنیت څېړي. او دا غلو په ده چې ملي وحدت حکومت یو ناکامه تجربه ده، زه هیله من یم د موږ سیاسیون د دېنه داسې اخیستی دي. بلې، په حقوقي لحاظ دغه ستونزه حل لار نه لري، باید سیاسیون سیاسي حل لاره پیدا کړي. او زما نظر دا ده چې په ټولو کې هغه چې حکومت رامنځته شي هغه وکړي چې په افغانستان کې د سوله پروسه په موږ بوځي او دلته سوله راوړي. دموکراسي پرته له سوله ناممکنه ده. د دموکراسي او سولې تقابل هم سوله له منځه وړي او هم دموکراسي. زه هیله من یم چې زموږ سیاسیون زموږ مشران د درایت رسېدلي وي او له خپلو اغراضو نه ساتل شي او داسې یو حکومت رامنځته کړي چې افغانان ته د منلو وړ.
د کابل پانتون د سیاسي علوم او حقوقو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانکزي سره مرکه روي ده. دغه مرکه مفصله زموږ په وېبپاڼه باندې خپره سوې. تاسو کولی سئ چې د ازادي راډیو ټکی کام ادرس باندې زموږ وېبپاڼې ته ورسئ او دا مرکه پوره واورئ. اوس ورځو خان محمد سین ته اقتصادي خبرونه وایي.
افغانستان د قانون او پېټرولیم وزارت وایي په 15 ولایتونو کې د قانونو غیر قانوني کیندل ځانګړي کړي دي. د دغه وزارت سرپرست نن د دولت لخوا ملت ته د ځواب ورکولو په پروګرام کې وویل دغه سیمه به ډېر ژر داوطلبۍ ته وړاندې شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د قانونو په غیر قانوني کیندنو انتقادونه کیږي. د قانونو د وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د منرالونو او معدني ډبرو 1400 ډولونه موجود دي. د چارو پوهانو د افغانستان د قانونو ارزښت 3 تریلیون امریکایي ډالر ښودلی دی. افغان حکومت له هندوستان غوښتي چې په چابهار بندر کې د سوداګریزو بیړیو د تلو راتلو لپاره یو منظم پروګرام جوړ کړي. د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز مسجدی وویل د مالی سرپرست وزیر 13 ورځ په کابل کې د هندوستان له سفیر سره په لیدنه کې ویلي چې افغان سوداګر باید په چابهار بندر کې د بیړیو د تلو او راتلو په اړه معلومات ولري. اغلی مسجدی وویل د افغانستان د مالی سرپرست وزیر له هندوستان غوښتي چې دا سانتیا به هم برابری کړي چې کوم سوداګریز مالونه چې د چابهار بندر له لارې ممبئی ته رسیږي له هغه ځای د ریل په ذریعه بنگلاديش ته هم ولیږدېږي. افغانستان د 2019 میلادي کال د فبروري له میاشتې راهیسې د چابهار بندر له لارې صادرات پیل کړي دي. د ننګرهار ولایت په شاوخوا 1000 جریبه ځمکه د سیتروس باغونه جوړیږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې په ختیځو ولایتونو کې د سیتروسو باغونه نور هم ډیر شي. د وویل په روان کال کې د ننګرهار ولایت پر 960 جریبه ځمکه د سیتروس باغونه جوړیږي.
امسال در کنار اینکه خود وزارت زراعت حدود 30000 جریبه در فصل باغای مسمر میسازه، از 30000 جریبه زمین یک بخش باغای سیتروس است که در شرق کشور ساخته میشه.
سیتروس، کینو، نارنج، سنتره و لیمو د تازه میوو یوه کورنۍ جوړوي. خاغلی رستمی وویل سکال په هیواد کې د سیتروس حاصلات 15000 متریک ټنه وو چې د کورنی بازار اړتیاي پوره کړی او د وارداتو مخه یې نیولې ده. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ/کله، یو یورو 3.8 افغانۍ/کله، یو انګلیسي پاونډ 8.5 افغانۍ/کله، یو سعودي ریال 40.5 افغانۍ/کله، زر ایرانی تومنه 15.5 افغانۍ/کله، زر هندۍ روپۍ 1.90 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 495 افغانۍ.
اوریدونکو د ازادي رادیو د خبرونه تر دوه بجو پورې د تاسو موبایل چې د افغانستان د انتخاباتو په تړاو کومه لانجه چې روانه ده پر دې خپل نظرونه راوستوي د افغان بیسیم پر تاسو اتل شمیره باندې نو دلته زه ګورم چې پر صفه باندې ټول د مبارکۍ پیغامونه دي. تاسو لطفا د مبارکۍ پیغام مرسته وي ځکه هغه نسی خبرې دی بیخي ډیر پیغامونه دي مشخصا که کوم نظر لري راته ویل کی چې بیا غدر ته خبر کړو. اوس راځو یوې نړیوالې مسلې ته. د رپورټونو پر اساس په چین کې چارواکو ویلي چې تر یوه حده یې د کورونا ویروس د خپرېدو مخنیوی کړی دی. په چین کې لس هاو زره تنه په دې وژونکي ویروس باندې تر اوسه اخته سوي دي او سلګونه کسان له دغه عمله مړه سوي دي تر اوسه پورې. عصمت ساروان دا موضوع تعقیب کړی د ساروان صاحب نو آیا د کورونا په ویروس باندې د اخته کسانو شمیر کې د پام وړ کم سوی دی که څنګه؟
فرشته جان چین وای چې پر کرونا ویروس د اخته کېدونکو کسانو شمیر خورا کم شوی دی او ورسره د هیله پیدا شوی چې د ساري ناروغي ممکن کنټرول شي. خو له دې سره سره د کرونا ویروس په وجه د مړینو لړۍ دوام لري او د یوې جاپانۍ بیړۍ چې قرنټین شوې وه دوه تنه تازه مړه شوي دي.
نو که څنګه دوته نه بیا مرسوی دی بیا دا سوال کوم څومره خوشبینی زیاته ده چې دغه ویروس د خپرېدو مخنیوي به وسی؟
دا به سخت وي چې په دې پښتنې ته زغر جواب وویل شي. خو د هوبی ولایت په مرکز ووهان کې چې د دې ناروغي مرکز بلل کیږي یا دا ناروغي پکې اول ځل پیدا شوه او نورو سیمو ته خپره شوه همدانن د چین د روغتیا ملي کمیسون اعلان وکړ چې 628 نوي قضیه ثبت کړي دي. دا کمیسون هم در ازوای چې 540 نوري قضیه د چین په نورو برخو کې ثبت کړي دي.
نو ول بیا تاسو فکر کوئ چې چینایي چارواکي دا کوي چې دغه ویروس کنټرول شوی دی؟
دوی وایي چې د پخوا په پرتله دا شمیر لږ دی. دا په نږدې یوه میاشت کې په هوبی ولایت کې او په ځانګړي ډول په ووهان ښار کې تر ټولو کم شمیر قضیه دي چې ثبت کیږي. ووهان د دې ناروغۍ د ثقل مرکز دی، یعنی اول ځل له همدې ځایه را پیل شوه. البته په مجموع کې فرشته جانې تر اوسه پورې 2013 تنه په کرونا ویروس مړه شوي دي. په چین کې تر څلور اویا زره ډیر کسان په کرونا ویروس اخته شوي. همداراز په دېرش نورو هیوادونو کې سلګونه کسان په دې ویروس اخته شوي دي. زموږ ګاونډی ایران هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې دوه تنه پکې په کرونا ویروس تازه مړه شوي دي.
ساروان صاحب، دا سوال به زه خپله ډاره وکړم ځکه زه له دې ویروس ډیره ویره لرم. دا چې پرون ما خبرونه لیکل چې په قوم کې دوه نفر مړه شوي دي، د ایران د روغتیا وزیر دا خبر تایید کړ. قوم ته د دې ویروس را رسیدل افغانستان ته څونه دغه تهدید متوجه کوي؟ ځکه دا اول وار دی چې د افغانستان یو همسایه کې ده.
دا اهمیت د افغانستان لپاره په دې خاطر ډېر دی چې ډېر افغانان په ایران کې اوسي، په میلیونونو افغانان اوسي او تاګ را تاګ ډېر زیات دی. که څه هم قوم د ایران په مرکزی غرب خوا کړه چې افغانستان سره شاید 1200 کیلومتر فاصله ولري له هرات سره، تا نو خلدې سره سره له ایران سره تګ را تګ دی افغانانو ډیر دی او افغانان هلته کار کوي او مهاجر افغانان او خصوصا کارګر افغانان ډیر په اسانه په ویروس اخته کېږي.
او که دوی له هرات سره هدي اقل تګ را تګ کوي شاید دونه خاص دغم نه وي چې هغه خاص روغتیايي ماشينونه او ماینه او هغه
کیسه. خو یو مسله بل تمام پام وي چې دا متخصصان وای کچیرته دوه کس یو ځای مری، معنی دا چې ادیقل سل کسال تخته دي. یعنی له هر سل کس څخه دوه خامخه په دې ویروس مری. نو دا غویره هم شته چې دا دوه تنه نه بلکې ډیر زیات خلک ایران کې اخته
دي. نو ته د خطرې احساس کوي د افغانستان پر
باید خلک احتیاط وکړي. خلک تر وسه وسه باید احتیاط وکړي. خو تشویش هم نه ورته پیدا کوو.
ډیره مننه اوریدونکو. سمه هم کاري سمات څاروان.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوس به ورسو هلمند ته. په هلمند کې د پوهنې د ریاست مسؤلینو اوس موږ خبریال الیاس دایی ته ویلي دي چې تر 200 ډېر ښوونځي په دغه ولایت کې ودانۍ نه لري او په سړه هوا کې د زده کړې پر بهیر باندې ډېر بد اغېز کړی دی. نورې خبرې به الیاس دایی په خپل رپورټ کې وکړي.
هوا سړه ده. د لشکرګاه جنوب لور ته لږ لیرې د ناوې ولسوالۍ په لوی کلي کې د دې ښوونځي زده کوونکي ټول تر خیمو لاندې درسونه وایي. که څه هم د دوی ډېر کمو غیر حاضري کړې ده خو د یخې هوا څخه شکایت کوي. ډیر وړ زده کوونکي راته وایي والی صاحب دوی د ښوونځي ودانۍ ور جوړ کړي چې د اوسنۍ یخنۍ او راتلونکي ګرمۍ څخه په امان پاتې سي.
زموږ مکتب خونه نه لري، موږ په خیمې کې ناست یو، دوکمات غوښتنه کوم چې موږ ته مکتب جوړ کړو. یخ انداز نه ویل کېږي، سړی نه راتلی شي، نه شوق به راځي. موږ مکتب خونې نه لري، سیمپونه نه لري، په دې خیمو کې یخ دی. هره ورځ باران تر د خیمې لاندې تر خیمو اوبه لاندې سي.
د ولسوالیو پرته په لشکرګاه کې ډېر داسې ښوونځي شته چې ودانۍ نه لري یا د زده کوونکو د ډېروالي له امله پخوا جوړې سوي ودانۍ ورته بسنه نه کوي. د هلمند د پوهنې رئیس وایي پخوا تر دې نه یوازې طالبانو په خپلو سیمو کې د ښوونځیو د ودانیو د جوړولو اجازه نه ورکول، بلکې د وخت مسؤلینو هم دغه برخې ته ډېره پاملرنه نه ده کړې. محمد داود شاه سفاری ازادي راډیو ته وویل د ټولو 215 دیر ښوونځیو څخه چې ودانۍ نه لري دام ګړی پر 2 تعمیرونو کار شروع دی.
دا اوس 15 ودانۍ تر کار لاندې دي چې او د 2 ودانۍ چې دي هغه به هم په هغه سیمو کې چې وزه طالبانو په ولکه کې وي هغوی اجازه نه ورته ورکوله. بیا دغه موضوعګانې مو د کلیو پراختیا وزارت، د معرف وزارت او مالیه وزارت اړوند شریکه شوي دي. هلته پرېکړه پر دا شوې ده د نړیوال بانک سره چې هغه پروژې شرکت تو تو تور کې چې په واسه مو کې هم ودانۍ جوړې کو او څلور دیش ودانۍ چې د شار او امنیت صاحب کې مونږ ولیدې هغه به هم په دنیو يم خام کې پیل سي، یعنی پرانی ويم کال کې به مشتر یو څلور دیش ودانۍ پورې جوړې کو. او بل اړخ څخه په هغه سیمو کې چې مکاتب ودانۍ نه لري موږ تقریبا ترنیوي زیات کورونه د ځکهونکو د لپاره پکرای نه ولیدې. همدارنګه مو په ځینو مکاتب کې چې ودانۍ کمې دي هلته مو تقریبا تر 200 زیات خیمې وشلې دي تر څو ځکهونکو د هغه څخه ګټه واخلي.
د هلمند د ټولو ښوونځیو څخه چې 415 دیر شي دي 215 دیر شي ودانۍ نه لري چې د ټولو ښوونځیو نمایي کېږي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي د ولسمشر محمد اشرف غنی او د کابینې د یو شمېر وزیرانو سره د هلمند پر معارف جدي بحث کړی دی او په راتلونکي کال کې به اکثر ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شي.
د ودانۍ لپاره د تاسو ته معلوم دی چې دو ځلې ولسمشر سره زما ملاقات وشو، بیا دو ځلې وزیر د معرف سره او وزیر صاحب د انکشاف دیهات سره هم دا سره وزیر د مالی سره چې زمونږ غوښتنه همدا وه چې د هلمند د جنګ ځپلي ولایت دپاره چې په ټولو برخو کې صحیح کار نه دی شوی، خاصتا د معرف په برخه کې کار نه دی شوی، چې په دې اکله مونږ سره د 216 مکاتبو تعمیرونو جوړولو وعده وشو چې عملا د اویا کار شروع شوی دی چې او د نورو کارونو دپاره هم سروې روان دی، ډیزاینونه جوړیږي او بلاخره زینه تاینیږي او مرکز نه بودیجه غوښتل کیږي. خوشبختانه منګه د افغانستان په سطح د معرف لپاره ټول هغه ضرورتي ځمکه چې زدودو ضرورت ټول په واقع ورکړي مشکل په دې برخه کې نه لرو.
د هلمند په هنی ریاست وایي د ولسوالیو د اوسیدونکو د شمیر په نسبت ټول 415 د شونځي هم چې په تشکیل کې ورکول سوي دي کم دي، اما امکان لري راتلونکي کال د شونځي په شمیر کې د پاموړ زیاتوالی راسي. په دې ولایت کې د نامنو یو غربت لامل نږدې 6.5 لک ماشومان ښوونځیو ته نسي تللی. په هلمند کې 2,15,000 زده کوونکي ښوونځیو ته ځي چې نږدې 6,000 نجونې دي. په اکثره سیمو کې ډېر خلک ځکه خپل لوڼې ښوونځیو ته نه پرېږدي چې د نجونو دپاره ځانګړی ښوونځی او ښځینه ښوونکي نه لري چې د پوهنې د ریاست په خبره د دوی اړوند وزارت لخوا په راتلونکي تعلیمي کال کې د یادې ستونزې د حل کېدو ژمنې هم ورسره سوي دي. محمود ریاستی، د ازادي راډیو هلمند.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
هستی محمد زاهدی د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه لیکلی. و علیکم السلام. د لیکلی دي چې د هلمند ولایت څخه دا پیغام درستوم. دی وایي چې موږ ته تر هر څه مهمه د طالبانو سره سوله ده. د افغانستان د سیاسيونو څخه غواړو چې د انتخاباتو فکر دي شاته پرېږدي او د سولې کوشش دي وکړي. سوله زموږ د افغانانو یو ستر ارمان دی. الهام صافی لیکلی له ننګرهار، اجرایی ریاست غیر قانونی جوړ سوی او اوس هم باید نور د افغانستان بحران ته بلار نسی که چیری پیغام موسم تر اخره نه لوستل کیږي.
عبد الله مبین د هلمند څخه لیکلي باید انتخابات ټول خوایمو ومني ځکه چې د افغانستان د سولې او اقتصاد سره دغه کار به مرسته وکړي. عبد الله د لشکرګاه څخه لیکلي اشرف غنی منتخب رئیس جمهور دی، هر څوک چې د قانون خلاف وي قانوني چلند ورسره وسی. نیکمل د مرجع څخه لیکلي د انتخاباتو نتیجه د ناصر زخم سو. عزیز زابلی لزنزیر علی کلی کل چې اشرف غنی او ډاکټر عبدالله دواړه ځانونه بریالي اعلانوي دا نو ډېر د اندېښنې خبره ده. سمیع الله د کندهار د میوند څخه لیکلي دي چې د انتخاباتو د پای له پایلو څخه د سرغړوونکو سره دي باید قانوني چلند وسي. او احسان الله بارکزی د لشکرګاه څخه لیکلي عبدالله باید قانون مات نه کړي، باید د قانون احترام وکړي. او بل اوریدونکي لیکلي وایي د افغانستان لپاره یو پاچا بس دی. نو اوریدونکو دا اوستاسو پیغامونه په یاد ولرئ چې د ازادۍ په څپو کې پروګرام لرو په دغه نن ورځ باندې په 2 بجو په ازادۍ په څپو کې پروګرام کې به پر دغه مسله باندې بیا مفصلې خبرې کېږي. تاسو بیا پروګرام ته ټلیفونونه هم راکولای سئ، مېلمانه به وي، هغوی به خبرې درسره کوي او دغه بحث به ادامه ورکوو. اوس به ورسو د فیروزه عزیزی د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
مخکخ امریکایي سناتور لینسی ګراهام ولسمشر محمد اشرف غنی ته په ټاکنو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړې ده. ښاغلی ګراهام نن په خپل ټویټر لیکلی دی چې دغه شان افغانانو ته په شجاعت سره په دې دیموکراتیکا پروسه کې د ونډې اخیستنې مبارکي وایم. د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې مشر وایي د چین د ووهان له ښار د افغان محصلینو د انتقال لپاره بشپړې تیاری نیول سوی دي او د چین د حکومت اجازه ته منتظر دي. د امریکا پوز وای ایران په یمن کې د سعودي لملاتړ برخمن حکومت پر وړاندې د جګړې په ترڅ کې د یمن حوثی یاغیانو ته پرمختللي وسلې ورکوي. او د ایران په قوم ښار کې 2 تنه چې په کورونا ویروس اخته پیژندل سوي وو مړه سوي دي. د ایران د روغتیا وزیر کیانوش جهانپور پرون چهارشنبه دا خبر تایید کړ.
دا ازادي رادیو دا اوریدونکو د خبرونې نور وخت مخکښو پروګرام ته ځانګړی سوی دی. تاسو دا پروګرام واوري او که څه نظر لرئ موږ پر هر بل پروګرام په دغه پروګرام یا پر نور ټول مطالبو چې له رادیو یې خپرو یا پر سوشل میډیا فیسبوک ټویټر او دغو نورو چینلونو باندې خپریږي، تاسو کولای شئ چې خپل نظرونه راواستوئ د ازادي رادیو ته. تر ټولو اسانه لار هم دا د افغان بیسیم د 93 شمېره ده. نو تاسو ته ښه وخت غواړم.
مخکخه خزي
درنو دوستانو السلام علیکم. دا ازادي رادیو دا تاسو د مخکخه خزي خبرونه اوري په دې هیله چې ټول به روغ جوړ او خوشاله وي او همداراز د خپل خوخي د خبرونه د پیلېدو په هیله به وي. منګ اغلی امینه فنا لرو لزان سره شاعر او لیکواله ده. د دې په ژوندانه د دې په کارونو به خبري وکړو. اغلی امینه خبرونه ته په خیر راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه وګم جان تاسو ته، د ازادي رادیو ټول قدرمنو همکارانو او ریدونکو ته ډیره مننه چې زموږ خبرونه ته راوړلې یم او ماته مداویا بخلای او ډیره زیاته مننه.
ډیره مننه. زبده اغلی فنانه هله وکم چې خپل په خپل جبه باندې په خپل وینا او باندې اغلی امینه فنا تاسو ته لګ درو پیژنې.
زه امینه فنا سعیدی یم، د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ اوسیدونکی، اوس مهال په کابل کې ژوند کوم. بس نور معرفت به بیا وروسته.
بلې ښه خبره ده. نورې پوښتنې تاسو ته در پریښودي. تاسو کولی شئ چې د دې د ژوندانه په اړه، د دې د زده کړو په اړه او همداراز د راتلونکو کارونو او اوسني کارونو په اړه باندې پوښتنې وکړئ. اغلی امینه فنا شاعره ده، لیکواله ده، د شعرونو ټولګه لري چې د دې ټولګې نه به تاسو ته یو څو شعرونه هم در دکلمه کړي. اغلی فنا شعر مو کله او څنګه پیل کړ او د شعر ویلو انګیزه چا تاسو ته درکړله چې تاسو شیر وبایي او اوس لکه اوس غوندي د سیوا تکړه شاعر شي؟
ډیر مننه. ډیر ښه. تقریبا لنن تکاله مخ کې داسې هو چې شاعري باندې پیل کړې. تقریبا تکاله کې شیر لیکم او د شیر انګیزه داسې چې له ماشومتوب له شیر سره معرفت او زما کور کې مور مې شاعره و، نیکه مې هم ادیب او شاعر و، همداسې یو شاعرانه ماحول کې را لوېدل او له ما له شیر سره ډیره مینه. همدې سبب شو چې زه شعر ولیکم او بل تر نه پورې زه ټول کورنۍ هڅول یم په دې برخه کې چې زما هنر ته یعنی په درنښت کتلی دي او دا هڅه چې زه دې ته وحسلم چې شعر ته پرمختګ وکړي او په دې برخه کې پرمخ لاړ شم.
یعنی تاسی په شیری ماحول کې را لوی شوی یاستئ او ستاسی نیکه ستاسی مور دوی شاعران وو او شیری انګیزه تاسی له غونه اخیستې ده. تاسی د اوسنی محیط سره یا د اوسنی شرایطو سره سم شعرونه ویلی دي؟ لکه د سولې لپاره مو کوم شعر ویلی دی؟
او ډیر ښه. اول خو جعفری ورور سلامون ته وعلیکم السلام وایم او له پوښتنو یې مننه. ښکلی شعر یې وویلې. او لومړۍ پوښتنه دا وه چې یعنی د اوسني ماحول سره بالکل یعنی هر شعر زما شعرونه داسې دي چې هماغه حالاتو نه متاثره سم. ما هلته م شعر لیکلی اصول ته مې شعرونه ویلي دي. اوس بیا به خبرون په لټ کې انشاءالله ورته وړاندې کړو یو شعر د سولې په اړه هم. او هر شعر کې زما د وطن په اړه یو بیت شته، د سولې په اړه، د وطن په اړه داسې بیتونه شته. او ځانګړي شعرونه مې هم ورته ویلي دي وطن په اړه، وطن لپاره، د سولې لپاره.
ډېر ښه. هیله ده چې جعفری به ستاسې غږ اورېدلی وي، زنګ یې وهلی و له هلمند نه، او د خپلې پوښتنې ځواب یې واخیست. تاسې په تمه اوسئ. د خپرونې په اوږدو کې به اغلې آمنه فنا خپل شعرونه هم تاسې ته ووایي، په خاصه توګه هغه شعر چې د سولې په اړه باندې دی. ور به شو بل اورېدونکي ته د فکر ښه دی وګورو چې
څوک.
بلې، و غږ دې اورم. السلام علیکم، په خیر راغلی.
السلام علیکم خوري کې، سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. ساز راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته او ستاسو اغلی میلمنې ته امینې پنات.
وعلیکم السلام، تاسو په خیر راغلی.
او وای نور دې په زخم کوچې مه وهه، د کاره وځي ینزلګی مې والله جا د خپل اختیار وځي. او نور مې پر زخم میکروډي لاسونه مه تېروه، لالمه مه کوه د خولې سمې چغاره وځي. او که تدید مه یې لا مسلکه ګولۍ مه راکوه، ستا تاریخ تېره دوا زما د ښکلې شاره وځي. سلامونه تاسو وړاندې کوم، ستاسو میلمنې ته وږمې بیبي.
مهرباني وکړئ غږ دې راځي. او دا مو ونه ویلې چې تاسو نوم او د کوم ځینه ماړي کني ولې؟
ستاسو دایمي همکار، ستاسو همیشنی اورېدونکی او ستا ورور یم، کاري سا پښتون.
پښتون صاحب، په خیر راغلی، خوشحاله یو چې بیا هم له تاسو سره یو. قاري صاحب پښتون، مهرباني وکړئ پوښتنې مو شریکې.
مهرباني وکړئ، پوښتنه دا ده چې دا شعرونه خلک وایي چې شعرونه چې څوک لیکي کله کله دا شعر د غمګینۍ پیدا کېږي، کله کله د خوشحالۍ پیدا کېږي، او کله کله د مینې او د عشق پیدا کېږي. موږ چې شعرونه لیکو، کله د مینې څه لیکو، کله د عشق لیکو، کله د خفګۍ لیکو. او د دې ستاسو میلمنې څخه یې پوښتنه دا ده چې دا څنګه ده چې شعرونه لیکي؟ او بل پوښتنه مې دا ده، پر شاعرانو کې د مخکنیو شاعرانو او د اوسنیو شاعرانو په مابین کې دا طبقه کولی شي فرق یې څه شی دی؟ یعنی شاعران په قاتل او په ردیف په سیلاب کې په وزن کې هغه پورته وکړه، د اوسني شاعران پورته.
ډیره زیاته مننه قاري صاحب پښتون. ډیر ښه، په زړه پورې پوښتنې مو وکړلې. اول خو دا پوښتنه چې شعري الهام څه ډول وو؟ د عشق له کبله وو، د خفګان یا تراژید له کبله وو، د غم له کبله وو، څه ډول وو؟ دا به خپله اغلې آمنه فنا تاسې ته ووایي. مهرباني وکړئ اغلې.
وعلیکم السلام دی ورور سلامون ته. اول وعلیکم السلام وایم. او بیا لومړۍ پوښتنه دا وه چې یعنی شعر الهام ولې څنګه اخته؟ یعنی زما له شاعرۍ نه یعنی دغه ټول شیان شعر کې هغه دې انسان
اخته دي،
او مینه هم پکې ده، او بې مینې هم نه وي، بې درد هم نه وي. دغه ټول شیان انسان متاثر ایسي، اخر شاعري ترې جوړیږي. او زه هم یو انسان، دغه ټول احساسات لري چې له مینې نه د هغه یو خاص هغه دا و چې زما شعر سره ډېره مینه وه. او لومړی شعر مې چې لیکلی هغه له شعر نه په الهام مې لیکلی ده. یو شعر مې اورېدلی و، په ما یې اثر کړی شعر مې اوس نو سیار ډول حالات متاثره شم او تشیر لیکم. او دومه پختنه د ورور د پخوانی اوسنۍ شاعرانو د مابین کې د پرتلی پاغه وسی هغه شاعرانو یعنی هغه هم زمونږ ډیر یعنی هغه کوم مونږ سنسی ولا هغه زمونږ ډیر زه دې حتی نیم رسیدلی سی دغه د اوسنۍ شاعرانو په اړه توبه ایم خو بیا هم مالوست د پخوانی شاعران کلاسیک ادبیا زمونږ ډیر داسې هغه چې مونږ ډیر ستری زده کولای سو او هیڅ کوم هغه پکې نس کولای سو مونږ په هغه کوم نیو کوو خدای مکا اوسنۍ شاعرانو ماشاءالله وسم ادب ډیر پرمختګ کړی دا او ډیر خروان دا تاسو ادب
ډیر د شعرونو په اړه باندې لږ معلومات راکئ. تاسو کوم ډول اشعار لیکئ او د شعر په لیکلو کې څوک مرسته در سره کوي که څنګه؟
زما شعرونه ډیری برخه غزل دي او بیا ترڅنګ نظمونه هم لیکم او قصیدې او ځینې تلوریزی او داسې مصنوعي شعرونه داسې لیکم خو ډیری برخه غزل دي. غزل کې تر اوسه مې دا کتاب کې مې ډیر غزل لیکلي دي او نظم هم پکې شته خو غزل برخه ډیره ده. هم مرسته زه وایم چې یو شاعر سره به لویه مرسته دا وي چې هغه شعر ولیکي او یو څوک یې واوري او هغه ته نظر پرې ورکړي او زه هم الحمدلله داسې کسان شته چې زه ورته شعر ووایم او هغوی خپل نظر ماته راکړي. همدا لویه مرسته ده چې ما سره کوي. نور
ډېر ښه رابه شو ستاسې ټولګې ته. دلته مو تر مخ یوه ټولګه پراته ده او د دې ټولګې نوم هم د توبه تر سیوري لاندې دی. همدا یو نوم دی. لږ معلومات دغه کتاب په اړه باندې راکړه چې دا څو مخ لري، څه وخت چاپ شوې ده او څه ډول شعرونه په دې کې دي؟
کتاب خو تقریبا 200 صفحې داسې کتاب ده چې دې کې زیاتره برخه شعرونه پکې غزل دي او
غزل او نور د غزل تر څنګ نور شعرونه هم شته.
نور آزاد شعر نظمونه شته پکې، قصیدې دي پکې او څو میاشتې وړاندې دا کتاب چاپ شوی ده چې ډېری اردوونکي به له ورسره آشنا نه وي. او نور
او یوه بله ډېره جالبه خبره را په یاد شوله، دغه کتاب چې دی د توبه تر سیوري لاندې اندا ډیره خکلی وړکی ټولګه ده، د سی خکلی رنگم لري شین پوخی ده او نور شاعران چې کله خپل ټولګه چاپوي نو په دا لومړی ورقه کې دلته خپل یو عکس هم پکې چاپوي. دا څنګه تاسو ولې نه چاپ کړی؟
زما خپل بس دا غوښی زما د انځور په ځای هم دا چې کوم د کتاب نوم و دی هم داسې یو تصویر ورته جوړ کړم.
یوازې د دغې ونې تصویر دی ورباندې
داسې تقریبا اته کال کې شعرونه لیکم او خو انګیزه دا چې شعر سره مې ډیره مینه وه او دا یو طبیعي استعداد د انسان که یو څوک ورسره مینه ولري یا هغه وي چې استعداد یې ونه لري بیا هم لیکل. خو داسې الله تعالی د استعداد ما ترا کړی بس بل دا چې شعرونه مې یعنی حماسي و یار ډول شعرونه به خدا سي کومیډي و دا هغه شعرونه به ما نه لیکلي.
تاسو مخکې ویلې چې تاسو مینه له غزلیاتو سره ډیره زیاته ده نو معلومیږي چې شعرونه به مو هم غزل وي. نو څنګه دا اغلې امنه چې ایوا له دغه ټولګې نه یو شعر راته د سیلانډو کې د کلمه
او مخکې ورور دی د سولې په اړه یو شعر غوښتی و نو زه به د کتاب کې یو شعر دا به ورته څو بیتونه ووایم چې ورور غوښتنه کړی شي. عنوان دی وي وطن ته راشه. ټکور راوړه دی پر هر وطن ته راشه. ټکور راوړه دی پر هر وطن ته راشه. سولې پرانیزه وزر وطن ته راشه. تلایی وړانګې د موږ باندې خورې که جلوګر لکه لمر وطن ته راشه. زه د غم روژې په اوښکو ماتومه ته یو ځل لکه اختر وطن ته راشه. راشه امن څوکالي در سره راوړه زموږ خوارو در به در وطن ته راشه. او په خاطر د یتیمانو د مړو اوښکو د ظالم مات کړه وزر. په خاطر د یتیمانو د مړو اوښکو د ظالم مات کړه خنجر وطن ته راشه. ستا راتلو ته مې پوړنی نظر ایښی. ستا راتلو ته مې پوړنی نظر ایښی. ورکوم یې له خپل سر وطن ته راشه. ټکور راوړه دی پر هر وطن ته راشه. سولې پرانیزه وزر وطن ته راشه.
واه واه ډیر کولی ډیره زیاته مننه آغلی امنه فنا رب شو خپلو پښتنو ته که تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکی هم په کرښه لرو نو دی به اول راواخلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام سردار محمد لکم زینه پل چرخینه پل چرخینه په خیر
نه کورکین حکومت نه کوو اول په دې انقلاب کې په دې ګډوډۍ کې دې دوه نظام د سوالای د خدای د نور ته می ځای ته نه کوي اوسې یودار
جا مننه
خو نه دا پښتنه د کورکی یا په باج خلک وايي چې مين نه شي د کرکیږي خو نه مين نه پوسېږي د کورکی څلور کاله مخکې د مونږ په ورته کې جنگ نه و مونږ مين نه درولاله کله چې رحمان بابا رامدا صاحب مثلا ملنګ جان بابا د شپون صاحب په وسیله دا چې هغه خلکو مين شیرونه ویلي نو هغه به جالا په مینه مسود دی محمد په مینه بم مسود دی وطن په مینه بم مسود او د انسانانو مسود ما کورکی نن داسې وخت راغلی خوري ته بهر چې د مونږ ولس ته د مونږ وطن ته داسې یو شیرونه وانی کړي چې هغه ټول چې هغه ټول د جنګ وي چې هغه ټول د ظلم وي کورکی داسې شعر وانی کړي او بل خورې دا پوښتنه مې خورم نن ګوره داسې وخت خور کوي چې هغه د ښې خپلو سترګو باندې وینو مونږ ته د ټول وطن ته د خالق پروردګار سوله راولي سوله له ورورۍ سره دی سره سوله راځي د ورورۍ سره سوله راځي خالق په دغه سولې باره کښې م خورې دغه دوه شیو باندې ډېر کوښښ کوه په دغه وخت کښې چې ته مونږ ته دا غوږو ته انسانانو مسلمانانو د ظالمانو ورسې وسلام په احترام ډېره مننه خوکې
ډېره زیاته مننه سردار محمد له پل چرخي نه ډېر ښه تبصره مو وکړله او ډېرې ښې خبرې مو وکړلې خو بیا به هم راشو اغلې فنا ته چې دا راته ووایاست چې انسان کولی شي چې په خپله ځان په شعر کې له یوه څه اغېزمن کړي که نه اغیزه طبیعي خبره ده چې یو څه یعنی درونی الهام یا داخلی الهام په انسان باندې اغیزه کوي او بیا سړی شعر ویلو ته مخه کوي کنه داسې څوک کولی شي چې مثلا ځان دې د اوسني حالاتو نه متاثره کړي او د ظلمونو جبرونو په اړه باندې دې شعر ولیکي یعنی دا څه رقم خبره ده دا سړی خپله ځان متاثره کوي او که تاثیر په انسان باندې خپله پرېوځي چې ناخداګاه ناخبره
مننه ورونه او سلامونه ته وعلیکم سلام او تاسو پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې دا د انسان د خپل لاس یعنی ارادي کارن ده چې انسان وایي زه به باید دغه پسې ته شعر ولیکم او یا به داسې وکړم او یا دا طبیعي ده چې انسان څه نه متاثره شي همغه نه ته به شعر لیکي او ورور ویلی چې باید د جنګ مونږ چې د جنګ په حالت کې باید د مینې شعرونه ولیکو چې یعنې خلک یو بل سره مینه وکړي که مونږ شعرونه هم د کرکې او د هغه ولیکو دا خو به بېخي بیا هغسې نو زه
وایم چې حقیقت کې او هم په خیالونو کې
باید مونږ شعرونه داسې وي چې مثبت فکر ټولنې ته ورکړو خپل افکار ټولنې ته مثبت ورورسي چې په ټولنې مثبت اغېز وکړي او د مینه خو داسې نه ده چې اوس مونږ دغه وطن سره مینه باید خلکو سره وویشو چې وطن سره باید مینه ولرو مونږ او دغه نور ورور بله پوښتنه
بس فقط دغه یوه پوښتنه یې درلودله خو ډېره داسې پیچلې پوښتنه وه چې د هر چا فکر کوم جلا نظر دی خو شاعران ورباندې جلا نظر لري لکه دا څنګه چې تاسو یې ویلې رښتیا هم شاید ټول شاعران په همدې نظر وي اغلی فنا تاسو د چا له شعرونو الهام اخلئ او د چا شعرونو په تاسو ډېر زیات تاثیر کړی دی په معاصرو شاعرانو کې او په کلاسیکو شاعرانو کې
مننه وږمه جانې لومړی چې ما لومړی شعر لیکلی هغه مې د مور د شعر نه په الهام لیکلی او زه ویاړم چې زه د یوې شاعرې لور یم او د یوې ادبي کورنۍ څخه یم او نور د نورو شاعرانو شاعري به م خامخا زما باندې اثر کړی او دا الهام به یې ماته راکړی چې زه شعر ولیکم خو ژوند کې نور هم داسې څه شته چې انسان ترې متاثره شي او شعر ورته ولیکي د ژوند دغه د وطن حالات زموږ د ټولنې ځینې ناخوالې او ځینې داسې نازک دردونه او غمونه او داسې د ژوند کړونه انسان ډېر او دغه طبیعي ښکلا د کایناتو ښکلا دغه ټول انسان دغه ټول انسان باندې اثر کوي چې یو سور باندې ولیکي او بس او شاعران هم خامخا هغه معاصر او کلاسیک ډېر داسې شته چې زتري متاثره شوی ما او یو څه ملي کلی وی دی غوی لا افکارونه دی غوی له
دا پښتنه به ملته سينه وکړو چې تاسو د کوم شاعر شیرونه خپل وایست خپل چې لزانه سره کله ناستوي نو بیا د چا شیرونه ډیر وایي که هغه راوخیست
ولا د سې دي شاعران دی هغه معاصرم دی او کلاسیکم خو معاصر کې مزیت دی حمزه بابا دا سی مرحوم حمزه بابا مرحوم پسرلی بابا او همداسې د کاروان صاحب استاد پیر محمد کاروان چې زما شعرونه ډیر خوښیږي د هغه شعرونه زیات لولم او همیشه له ځان سره ډیر د شاعران سته چې د سالک صاحب سعود صاحب او ځینو نومونه به رانه پاسي د درویش دورانی دغه ډیر داس شعرونه دي چې معاصرو کې سیاسي همیشه مطالعه کوم او بار بار لولم او ماته خوند راکوي.
ډیر ښه وربشو نور اوریدونکو ته نور اوریدونکي هم لرو د دوی پوښتنې به راواخلو چې دوی څوک دي له کوم ځایه اړیکه نیولې. السلام علیکم.
السلام علیکم.
او وعلیکم السلام. تاسو په خیر راغلی.
وعلیکم السلام. جبر خیر خور راتم. سلام امینه خور ته دوړو ته سلام احترامات.
وعلیکم السلام. په خیر راغلی. ستاسو څه ده؟
زه یو پښتنه دی خور نه هغه چې خور او نور هم ځکه زه تقریبا د پیزه شپې ته کوم سلام
ډیر ښه. ستاسو نوم څه دی؟ کوم ځینه مواړی کني ولې ده؟
زما نوم قاری محمد رفیق علم دوست دی د احمدشاه بابا مینې نه مې رابطه کړې ده.
زه
پښتنه دی خور زه کوم یو پښتنه ده چې ته غزل ډېر لیکې نظم لیکې آزاد شعر لیکې او بل وایم چې ادبیاتو سره چې علاقه لري طبیعي خبره ده سیاسي مفکوره هم څه لري او که نه لري
ډیر زیاته مننه بریالي اوسئ. مهرباني وکړئ اغلې فنا که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې وویلې چې تاسو ډیر غزل لیکئ او له غزل سره مو مینه ده خو بیا هم اورېدونکي نه وو اورېدلي. فکر کوم چې دا اوس به راډیو چلانه کړې وي او خپرونه به یې اورېدلې وي. خو را به شو دې دویمې پوښتنې ته چې څنګه له سیاست سره مینه لرئ؟ غواړئ چې کله په سیاست کې داخل اوسئ؟
ولا نه سیاست نه سیاست مداران ډیر دی بس مونږ
یعنی له سیاست سره مینه نه لري او تل غواړي چې شاعر پاتې شي. ښه خبره ده. د یوې شاعر ژوند له نورو ښځو څخه څه توپیر لري او شعر ویل ستاسو په شخصي ژوند څه اغېزې کړي دي که دا راته وایست؟
مننه ګمې جانې. بس د ما په نظر دا پوښتنې مو ډېر ځوابونه لري خو زه به دومره درته ووایم چې د شاعر ژوند ډېر پر کیفه ژوند وي.
مهرباني وکړئ
زه ځواب ووایم که
اورېدونکي نه اورېدونکي به بیا وروسته راواخلو ځواب ته به یې
په دې خاطر چې زه همیشه چې شعر لیکم نو هغه شېبې ما ته د ژوند ډېرې خوږې شېبې وي چې زه کله پکې شعر لیکم او زما د شعر لیکلو هغه هم داسې وي چې زه ډېر په لنډو شېبو کې یو غزل مکملومه چې داسې فکر کوم لکه څوک چې ولاړ وي ما ته وایي چې دا ولیکه چې زه در نظم همداسې لنډو شېبو کې یو شعر لیکم او کله چې هر کله چې ډېره یعنې دردمنه شم هغه سمو چې یو شعر ولیکم فکر کوم چې نور دنیا کې هیڅ غم او درد نه دی پاتې او دومره د سکون او محرمۍ احساس کوم او چې یعنې ویښي ډېر او شاعري ما داسې ده لکه د رحمت فرښته چې ما نه ته راشي او زه یو څه ولیکم او ما نه ته یعنې ژوند دی راته زما شخصي ژوند دی ډېر یعنې ژوند مې راته ډېر ښکلی کړی او ډېر رنګین کړی دی او په دې خاطر ما ته شاعري یو ډېره خوږه ملګرې ده. چې
زه به یوه ډېره شخصي پوښتنه وکړم که څه هم شخصي ده خو باید ویکم. هغه دا چې کله تاسو مثلا په کار باندې بوخته اوسئ دیک کوي او دلته نو په چرت کې تا ته نو الهام شعري الهام راغلی یو وارې دې منډه کړې قلم او کاغذ دې راخیستی ته ودرېږه زه شعر لیکم اخواته نو بیا څوک در باندې غږ وکړي چې راشه پیاز وسوځېدل.
داسې زما همیشه چې د هر کار باندې مصروفه یم او دا ذهن کې مې شعر وي فکر مې ټول شاعري ته خو داسې نه دي سوي چې دیګ مې سوځولی چې دیګ کوم
خو شعري الهام په کار کې هم راغلی زیاتره
وخت چې مثال پر لاره یم چېرته ځم نو بیا اکثره وخت داسې قلم کتابچه را سره نه وي زه خپل شعرونه په موبایل کې لیکم کله چې دیګ هم کوم پخلنځي کې یم نو چې موبایل را سره وي بیا زر زر په موبایل کې لکه یاداشت کوم نو
ډېر ښه وربشو اورېدونکي له ډېرې مودې په کرښه دی دی به راواخلو. السلام علیکم.
سلام علیکم حکم جان، سلامونه تا ته امینه خوشی وران دي کوم د ستار خوندزاده د بغمارا.
و علیکم السلام، السلام عبدالستار خوندزاده، په خیر راغلی.
زما د میرمنې څخه دا سوال دی چې دا کتابونه د چاپوي څومره مصرف لري، و دې ته دا کتابونه چې چاپوي مالی منفعت یا مالی ګټ هم لري او کې نه لري. دوهم سوال مې دا دی چې دغه بالي شاعر خلک چې دغه شلي دا لیکنې چې کوي په مصحا نومې کوي، د دن نوم مصحا دی کاتلې نوم دی، او دریم چې دی وایي د لوریم د خپل مور د معرفي چې هغه اوس شاعري کوي حیات لري نه لري، او بل واده دی خپل واده یې کړی د ماشومان مهرباني.
ډېر زیاته مننه عبدالستار اخوندزاده، ماشاءالله دومره ډېره پوښتنې مو وکړلې چې خپرونه به په همدې خلاصه شي، خو بیا هم ډېرې پر ځای پوښتنې دي. رابه شو لومړني پوښتنې ته چې د مصارفو پوښتنه یې وکړله، تاسو چې کله ټولګه چاپ کړله د دې یعنی مصرف مو له ځانه وکړ که چا مرسته وکړله، او همداراز تاسو ته بیرته څه په لاس ته راغلل؟
ټولګه خو مې نوې چاپ کړې ده، او په شخصي لګښت مې پلار مې راسره مالي لګښت مې پلار په غاړه واخیست، او داسې نوی چاپ شوی ده تر اوسه د داسې ماته بېرته هغه راغلی ده، خو نوی چاپ شوی ده تر اوسه دومره دا پلورل شوی. او بل پوښتنه د ورور د مستار نوم نه، کتاب مې په خپل نوم چاپ کړی ده، همدا مې خپل نوم ده. او بل پوښتنه د ورور د هغه
مور په اړه باندې مو چې هغه هم تاسو یادونه وکړله چې هغه هم شاعري کوي.
مور مې خو شاعري کوله خو اوس نه کوي، او کتاب هم تر اوسه کتاب هم نه دی چاپ کړی، او شیرونه استه یو ټول که شیرونه لري چې ان شاء الله چاپ به کړي، او د
واده په
او واده میکړه دی، او ماشومان نه لرم.
بیا به هم یو پوښتنه زله تاسو نه وکړم، هغه دا چې تاسو شیر ویل له کوم عمر څخه پیل کړ، او د عمر د زیاتېدل په شیری مزاج باندې مثلا تاثیر لري؟ لکه د سچې سړی په ځوانۍ کې یو ډول شیرونه وای، لکه عشقي شیرونه وای، او بیا چې لګوندې سنې زیات شي نو بیا د سې تراژید شیرونه وای، د سې څه شاعرۍ کې شته کنه؟ شاعران تل ځوانان او پیغلی.
مننه کولی پښتنه ده. تاسو ویل چې شیر مو لکم عمره پیل کړی، تقریبا دقیق به راته یاد نه وي، خو د 15-14 کلو به ومه چې شاعري مې پیل کړې ده، او داسې د عمر پخېده به خامخا طبعا په شاعري هم اغېز ولري، ځکه چې انسان عقل غالب شي په پخه عمر کې په نورو احساساتو. او نو ځوانۍ کې شاعري طبعا چې یو څه په مینه راڅرخي په هغه، او تراژید بیا داسې ده چې هغه انسان سره له ماشومتوب او له زلمي ځوانۍ نه همداسې ملګری وي. خامخا په ځوانۍ کې انسان تراژیدي شعرونه البته مینې سره تړلي وي، تراژید شعرونه خو په ځوانۍ کې هم انسان لیکي او په پاخه عمر کې هم، او دا به فرق به ولري، خو زه لا دې مرحلې ته نه یم رسېدلی او تجربه نه لرم. چې
په افغاني ټولنه کې یوه ښځینه شاعره لکه نارینه شاعران د ویلو او بیان ازادي لري، یعنی د زړه خبره یوه ښځینه شاعره کولی شي چې په شعر کې لکه نارینه غوندې عینن دغسې ابراز کړي؟
او زمونږ په ټولنه کې دا دواړه ډوله شاعران شته، هم چې هغه چې دا ازادي لري او ځینې دا نه لري. خو زه وایم چې زما په نظر چې د نارینه شاعري او د ښځینه شاعري به حتما یو توپیر ولري، خامخا په دې چې تر نارینه او ښځه الله تعالی یو څه حیاناکه خلق کړی ده، او بل دا چې دغه حد چې د نارینه او د ښځینه حیا پورې یو حد دواړه بیل بیل حدود لري کنه. نو د ښځې شاعري که هغه څومره هم یو ښځه په ډاډه زړه او بې ډاره خپله د زړه خبره وکړي، بیا به هم د ښځې شاعري په یوه د حیا په جامه ښکلي وي، یعنی د حیا جامه کې به مستوره وي، خو خپله د زړه خبره به یې کړې وي، په ډاډه زړه به یې کړې وي. او دا به د ښځې لپاره د ښځو د شاعري یو جوهر وي چې له نارینه سره دا توپیر ولري چې یو څوک یې ولولي حس کې چې دا د یوې ښځې احساسات دي، چې یعنی هغه حیا به هم د ښځې په شاعري کې یو جوهر وي چې یي به او
دې کې مو ډېره یوه ډېره ښه خبره جواته کړله چې یعنی د ښځې شاعري او احساس فرق لري تر نارینه وو. که یوه ښځه چیرته شعر لیکي چې هیڅ یې شعر کې نوم هم نه وي، چې شعر یې ولوستل شي انسان احساس کوي چې دا د یوې ښځې شعر. مهرباني وکړئ آغلې فنا، د تشویق په اړه باندې که راته ووایاست چې په دې لاره کې ستاسې اصلي مشوق څوک وو؟
د پلار کور کې چې و منو نکمې مور او پلار می ټوله کورنۍ الحمدلله ما سې حڅولې ما اوس می خاوندې چې په دې برخه کې ما سره مرسته کوي زت پر مننه کوم چې هغه زما لپاره ډېر څه کوي چې زما خپل هنر ته تبرز ورکوم او زه پر مخ لاړه شم نو اوس می خاوند او مور او پلار اوس هم خو زیاتره می چې تر دې ځای راغلی ما کتاب می چاپ کړی نو دا ټول می د خاوند هڅې دي او در سره ډېر مرسته کوي زما ملاتړ کوي
ډېر زیاته مننه اغلی فنا چې زموږ بلنه مو ومنله او دې خبرونه کې مو ګډون وکړ
ډېر زیاته مننه له تاسو نه او له هغو کسانو نه چې زما کتاب یې ترلاسه کړی ده او زه تشویق کړی یم تر دې ځای رسنو ډېره مننه له ټولو نه خوشحاله یم چې تاسو سره
ډېره مننه درنو دوستانو دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده د خدای په امان د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.